خوشاله مدن به استودیو
ابا صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سجرډو دا ټوب جو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د دې سات په خبرونه کې په وړاندې واوري چې د حقانی شبکې درې مهم غړي د بګرام له زندانه وتلي دي کنه دي د دغو دریو د خوشې کېدو ژمنه پرون ولسمشر اشرف غني وکړه دا به هم واوري چې د کسانو پخوا څه کول او څومره مهم دي خو لومړی خبرونه شاید افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې لژمنې سره سم سبا اعلان نشي په افغانستان کې د کاسا زر پروژې د تېرېدو لپاره هلې ځلې پیل شوې دي او جرمني درې مشکوک ترهګر نیولی دي د خبرونو تفصیل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي فکر نه کوي چې وکړای شي د ټاکنو لومړۍ نتیجې به سبا لژمنې سره سمې اعلان کړي د دغه کمیسیون بیان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل د ځینو ستونزو له کبله شاید دغه اعلان وځنډی شي
مشکل خو بود کې په تاریخ 23 مو نتیجې انتخابات ریاست جمهور
افغانستان ستونزمنه به وي که موږ د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ نتیجه پر درویشتمه نیټه اعلان کړو خو کمیسیون بیا هم خپله نهایي هڅه کوي څرنګه چې په ځینو ولایتونو کې مزاحمتونه ایجاد شول اوس په دغه اعلان موږ ته ستونزمن وي د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي درملوک کمپنۍ د 15 ورځو په ځنډ د رای ورکونکو معلومات ورسره شریک کړي دي کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو ډلو په څو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش د پروسې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په څلور ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه ختمه شوې ده خو په نهو ولایتونو کې دغه پروسه پیل شوې نه ده په پام کې ده لا تو زرو د ډیرو صندوقونو رای له سره وشمیرل شي تر څو هغه رای ترې بیل شي چې د رای ورکوونکو بایومیټریک معلومات نه دي ثبت شوي د روزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د روغتیا وزارت د یوې پروژې دوه کارکوونکي پرون وژلې دي دغه کسان تېر یکشنبې د یوه کلینیک په ساختماني چارو بوخت وو چې وسلوالو طالبانو وتښتول د روزګان د والي ویاند زړګي عبادي پرون ازادي راډیو ته وویل
دوه کسان دوی پروژه تطبیقوله د وزارت صحت عامه پروژه و کلینیکو طالبانو یې وړل د ځانو سره بدبختانه شهادت ته رسولي دغه دوه کسان
د والی ویان زیاته کړه د اسمت الله او عبدالباری په نوم دغه دوه کسان د ترنکوټ شار اړوند له دې یک سیمه برمته شوي وو وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي په ننګرهار کې پروند کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شندولو چاري پیل شوې د والی ویاند ازادي راډیو ته وویل د ماینونو د موندلو او شندولو کار د جلال آباد له اتمې ناحیې پیل شو په کامی ګوشتي لالپوري او مومندري ولسوالیو کې به هم ترسره کیږي عبدالله خوګیانی زیاته کړه وبخشي عطا الله خوګیانی زیاته کړه ل تخنیکی ستونزې بخښنه غواړم تخنیکی همکار د عطا الله خوګیانی ژغله تاسو سره شریک او خو ما د دوی نوم سم ونل وست عطا الله خوګیانی زیاته کړه
د دې پروسې په ترڅ کې به د ټولو ټاورنو زمکا وپلټل شي تر څو د مینونو د موجود په صورت کې مینونه له منځه یوړل شي او په همدې کې د کار پر مهال کومه بده پېښه رامنځته نه شي
کاسا زر د منځنۍ او جنوبي اسیا په ساتنه یو مهمه پروژه ګڼل کیږي چې په مرسته به د افغانستان له طریقې د قرغزستان او تاجکستان 1300 میگاواټه برېښنا پاکستان ته انتقال شي افغانستان به د 300 میگاواټه برېښنا د ترلاسه کولو ترڅنګ د ترانزیت له درک له دې پروژې په کال کې له 40 تر 70 میلیونه ډالرو اواید ترلاسه کړي د جرمني چارواکو درې کسان چې ادعا کوي د اسلامي دولت افراطي ډلې ملاتړ به ونیولې دي شک کیږي چې دغو کسانو پر غیر مسلمانانو د بمی حملې لپاره چمتووالی نیوه په فرانکفورت کې څارنوالانو پرون سیشنبې وویل او فونباخ ښار ته چیرمه درې اپارتمانونه تلاشي کړي او دغه درې سړي یې نیولی دي چارواکي وایي په نیول شویو کسانو کې 40 کلن جرمنی تبا هم شامل دی دغه کس د دې ترڅنګ په انټرنیټ کې د وسلو په اړه هم ویبسایټونه کتلي دي او یو شمېر مواد ترې ترلاسه شوي دي د هغه دوه نور مشکوک ملګری د هغه دوه نور مشکوک ملګری د ترکیه تابعیت لري چې یو 22 کلن او بل 21 کلن دی د فرانکفورت ترنوالی نادیا نیسن وویل د یو جدي خطر مخه پر وخت ونیول شو د بلاروس ولسمشر د خپل هیواد د بشري حقوقو د سابقې دفاع وکړه او له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه الکساندر لوکاشنکا دغه څرګندونې پرون په ویانا کې د اوتریش له ولسمشر الکساندر وان دی بیلن سره په یو ګډه خبري کانفرنس کې وکړه
Что вам не нравится в Беларуси в плане прав человека? Есть право...
Лукашенко говорит по-белорусски мода башери хакуну пара. Кумшей, не ты хочешь себе? Халта да жван хак шта, да ум да хак ты, че халта и халек лери. خلق ده حق کار لري د خلق د کار حق لري هر انسان باید په خپل وطن کې د کار د چانس تضمین ولري که دوی د کار لپاره اوتریش پولند یا بل هیواد ته هم ځي د حق هم لري دا په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تر ایتالیا وروسته د اروپایي ټولنې یو غړي هیواد ته د لوکاشنکا لومړی سفر دی انتقاد کوونکي د مستبد ولسمشر لوکاشنکا پر حکومت انتقاد کوي چې د سیاسي مخالفت او آزادو مطبوعاتو په برخه کې لږ زغم لري الکساندر لوکاشنکا له 15 کلونو راهیسې پر بیلاروس واکمني کوي د بشري وسعت د خرابې سابقې او غیر منصفانه انتخاباتو له کبله د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې پر بیلاروس بندیزونه لګولی دي خو بیلاروس او غرب په وروستیو کې هڅه کړې چې په دغه هیواد کې د روسیې نفوس کم او خپلې اړیکې ورغوي ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري دا سره پرونه خبره شوې چې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندانه خوشي شوې دي ولسمشر غنی دا پریکړه د څه په بدل کې کړې د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي وایي
فکر کوم چې غنی ته ډاډ ورکول شوی دی چې هغه غوښتنې چې بنیادی دي طالبان به هغې جنو ته عملي اقدام به پوره کوي
دا به هم په دې خپرونه کې واوري چې د حقانی شبکې دا درې غړي په خپله شبکه کې څومره اهمیت لري نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم دا مسله څېړل شوې ده په هلمند کې د شزینه پولیسو تشکیل د دې سربیره ولې کم شوی چې پولیس وایي
موږ څه جوابونه کوي او د سیال دي د ورځې اته دانې نه دانې لسته نه راځي کومندانۍ ته چې موږ پولیس کوو
دا موضوع په یو تفصیلي راپور کې چیرو لګاونډي کندهار ش خبر لرو چې هلته د پنبه حاصلات زیات شوی
دغه لسکر خانی دي په دغه غره په لمن تقریبا پر کال د ازمازره تلویزیون چې د لسره کارخانه به دغه یو د کندهار پنبه دی وچه
دا سړی یو اړتیدون کې پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر راغلي اس ام اس نل ولو احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم جنې سرچینه وایي چې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندانه خوشي شوې دي ولسمشر اشرف غنی پرون په یو وینا کې وویل له بګرام زندان څخه به حاجی مالی خان عبدالرشید او انس حقانی خوشی کیږي افغان حکومت وایي دا پریکړه د سولې خبرو لپاره د اعتماد جوړېدو په خاطر کړې او تمه ده چې طالبان د امریکایي پانتون دوه برمته شوي استادان چې ملکیان دي آزاد کړي صالح محمد صالح راپور لري
ځینو سرچینو تیره شپه تایید کړه چې له بګرام زندان څخه د حقانی شبکې درې مهم غړي ایستل سوي دي دغو سرچینو د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دغه درې کسان له بګرام زندان څخه ایستل سوي او نامعلوم ځای ته بیول سوي دي ځینو رسنوی بیا راپور ورکړی چې خوشي سوي کسان قطر ته روان سوي دي ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو برمته سویو استادانو د ازادۍ په بدل کې د حقانی شبکې د دغو دریو غړو د خوشي کولو د پلان اعلان وکړ د امریکایي پوهنتون دوه استادان استرالیایي کیوین کینګ او امریکایي تیموني ویکس درې کاله مخکې په کابل کې اختتاب سول ولسمشر غنی پرون ویل چې حاجی مالی خان د ولی خان زوی عبدالرشید د محمد عمر زوی او انس حقانی د جلال الدین زوی چې په بګرام زندان کې بندیان دي په مشروط ډول خوشی کیږي د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي پرون وخت وویل په لومړیو کې پلان داسې و چې د بندیانو دغه تبادله په پاکستان کې وسی خو ولسمشر غنی مخالفت وکړ
ځینې افرادو بالخصوص پاکستانیانو غوښتل چې دا تبادله باید په پاکستان کې وسی او هغه پلاوی چې د قطر دفتر نه تللی و په اکتوبر کې او خلیزاد هم بیا سفر وکړي پاکستان ته په اول کې پلان دا و چې دا وری وسی او پاکستانیان هم په دې کې خپل کریډیټ واخلي ما معلومات دا دي چې رئیس جمهور غنی د هغې سره جدا مخالفت کوي تر ټولو مهمه خبره دلته دا وه چې کچیرې انس حقانی دی لکیر طالبان باید په بدل کې مشته یو څه راکړي شونات کومول بالخصوص په شارونو کې د افغانستان دولت سره مخامخ خبرو ته کښېنستل فکر کوم چې غنی ته ډاډ ورکول شوی دی چې هغه غوښتنې چې بنیادی دي طالبان به هغې جنو ته عملي اقدام به پوره کوي
دا تبادله په داسل کې کېږي چې تیر دوشنبه د پاکستان یو هیات کابل ته سفر درلود او له افغان چارواکو سره یې خبرې وکړې. د پاکستان په هیات کې د استخباراتي ادارې مشر جنرال فایز حمید او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سهیل محمود ګډون درلود. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د امریکایي پوهنتون دوه استادان د حقانی شبکې له دریو مهمو غړو سره په دې نیت تبادله کوي چې دا اقدام د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. ځینو سیاسي شخصیتونو د حاجي مالی خان، عبدالرشید او انس ساقانی پر خوشی کېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې دا به د جنگ په ډګر کې د طالبانو د سنگرونو له پیاوړتیا سره مرسته وکړي، خو ځینو نورو بیا دا د سولې د مخامخ خبرو د پایل پر لوري یو مهم ګام بللی دی. دوی ویلي چې د حقانی شبکې د دغو دریو کسانو خوشی کېدل مشروط دي او دوی به وکولی سي د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه راپور تر جوړولو پورې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو او افغان حکومت د هغوی د سپارلو په اړه معلومات نه و خپره سوي.
د حقانی شبکې درې غړي انس حقانی، عبدالرشید عمری او حاجی مالی خان په حقانی شبکه کې څه ځای لري؟
انس حقانی د حقانی شبکې په هغو دریو غړو کې شامل دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د ازادۍ په بدل کې پرون سېشنبه له زندان څخه د خوشی کولو اعلان وکړ. ځینې کسان د دې تبادلې امتیاز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ورکوي چې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو د خوشی کولو لپاره یې د مذاکرو رهبري کوله. د افغانستان د حکومت سرچینو ویلي چې د تېرې میاشتې په لومړیو کې اسلام آباد ته د خلیلزاد سفر هم د همدغو هڅو یوه برخه وه. انس حقانی د حقانی شبکې د بنسټګر جلال الدین حقانی د اتو زامنو له ډلې دی چې د 2014 نه د کال په اکتوبر میاشت کې د دې شبکې له بل غړي عبدالرشید عمری سره یو ځای د بحرین په هوایي ډګر کې د امریکا د مرکزی استخباراتو لخوا ونیول سو. وحید مجده چې د طالبانو په رژیم کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکی وو او د طالبانو فعالیتونه له نږدې څاري وایي انس حقانی په حقیقت کې د حقانی شبکې مهم غړی نه وو، بلکې له سراج الدین حقانی سره د خپلوۍ له کبله بندي سوی وو. کله چې خپل امریکایان پوسول چې دوی مهم افراد نه دي چې د استخباراتي مسایلو په درد وخوري، یوازې د سراج الدین حقانی خپلوان دي، د افغانستان دولت ته وسپارل. طالبان هم د دوی د خوشی کولو لپاره د امریکایي پوهنتون دوه استادان وتښتول. د شغلی مجده په خبره د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې د انس حقانی او عبدالرشید عمری ترنیول کېدو وروسته دوی د تحقیقاتو لپاره قطر ته ولېږدول، وروسته دواړه کابل ته انتقال کړی سول. خو په کوټه کې د طالبانو یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نو شول په شرط ازادي راډیو ته وویل انس حقانی په حقیقت کې د حقانی شبکې کلیدي غړی و چې د دې شبکې د مالی چارو مسؤلیت ورترغاړي وو. د هغه په خبره انس حقانی بهرین ته د خپل وروستي سفر پر مهال هم هڅه کوله چې حقانی شبکې ته مالی بس پنه ټوله کړي چې د بهرین په هوایي ډګر کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا ونیول سو. هغه د نیول کېدو په وخت کې یوازې نه وو، بلکې د محمد عمر زوی عبدالرشید عمری یې ملګری وو. د طالبانو دغه سرچینې عبدالرشید عمری د انس حقانی نږدې دوست وباله، خو وی ویل چې دی د حقانی شبکې په ټیټ رتبه غړو کې راځي چې له انس حقانی سره د ملګرتیا په خاطر بهرین ته تللی وو. سرچینه وایي انس حقانی له خپلې کورنۍ سره په پاکستان کې اوسېدی او له هغه ځایه یې بهرین ته سفر کړی وو. طالبانو ته یوه بله نږدې سرچینه د ولی خان د زوی حاجی مالی خان په اړه وایي چې دی هم د حقانی شبکې له مهمو غړو او د انس حقانی ماما دی. مالی خان د 2011 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر لومړۍ نیټه په پکتیا کې د افغان او ایتلافي ځواکونو د عملیاتو پر مهال نیول شوی وو.
د سالی محمد سالی په راپور کې مول زندانه د حقانی شبکې د دریو غړیو په اړه واوریدل. وړاندې نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم په دې اړه اوریدلی شئ، خو په یوې خبرتیا پسې هلمند ته مخه کوو. هلته مو د شزینه پولیسو له حاله خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د شزینه پولیسو مراجعین ډیر، خو تشکیل کم شوی دی. الیاس تایمو په دې اړه په دې تفصیلي راپور کې لشکرګاه ته ورولي.
د لشکرګه په ختیځه دروازه کې پولیس هر ورځ هغه موټر او تیرودونکي کسان تلاشي کوي چې د کندهار او نور ولایتونو ترڅنګ د ولسوالیو څخه ښار ته ننوځي. د نارینه وو ترڅنګ ښځینه پولیس هم هر ورځ دغه دروازې ته ځي او هغه ښځې د تلاشۍ پرته ښار ته نه پرېږدي چې له دې دروازې تیریږي. تلاګوله د هلمند د څه باندې 50 نفریز ښځینه پولیسو د ګروپ مشره ده. دا هم د نارینه وو پولیسو په څیر نږدې هره ورځ د اداري کارونو ترڅنګ تلاشۍ او یا د ځینو ځانګړو عملیاتو او نیونو ته ځي. په رتبه څارمنه ده. د ازادي راډیو ته وویل د تشکیل پراختیا ته اړتیا لري ځکه هغه ښځې چې دوی ته د دندې دپاره مراجعه کوي نسي شاملولی.
ډېر ښځې پوره دي او موږ ښځو ته جوابونه ورکوي او داسې حال دي د ورځې 8 دانې 9 دانې 10 دانې راځي کومندانې ته چې موږ پولیسي کوو او موږ خپله مزایا موږ تعداد پوره دي او اضافه دي کم نه دي موږ په تشکیلان کې.
لکه چې ملي پولیس رامنځته سوي دي په هلمند کې شپږ ښځینه پولیسي وژل سوي دي چې له دې جملې دوې یې مشرې یا کومندانانې دي. د لشکرګاه په لویدیځه دروازه کې بیا دوې نورې پولیسي ګلسیکا او فوزیه چې د لشکرګاه د پله پر سر ښځې تلاشي کوي وایي څو ځله یې ځینې کسان د ښځو په چادرویو کې نیولي دي. دوی خپله دنده موثره او د وطن دپاره خدمت بولي.
زموږ هر وخت داسې راګرو چې مله طالبان دی یا په شخصي کې راونځي یا د ښځو په چادرو هر وخت تلاشي موږ کوو. موږ خو دغه دپاره دلته ناست یو چې موږ د مخالفینو مخه نیولې ده. د مخالفینو دپاره دلیا ناست یو دغه وظیفه مو دغه مخالفینو دپاره ده. ډېر طالبان وسلوال دغه غواړي چې په چادرۍ کې راسي د ښځو په توګه ځانونه تېر کړي. هلمند ته زموږ افغانستان ته زیار ورسوي. څوک په څه رقم جامه کې راسي څوک په څه رقم جامه کې راسي نو موږ دغه خدمت ته ولاړ یو موږ د پایه پورې کامیاب یو.
دوی وایي هلمند هم ناامنه دی او هم پکې کورنۍ او کلتوري ستونزې ډېرې دي خو دوی توانېدلي دي چې د پولیسو په لیکو کې د دندې په خاطر خپلو کورنیو ته قناعت ورکړي. لشکرګاه ته راتلونکي ښځې چې د ښځینه پولیسو لخوا تلاشي کېږي خوشحاله دي. دوی د نارینه وو پولیسو په لاس د ښځو تلاشي عیب بولي. د نهرسراج څخه لشکرګاه ته راتلونکي دوې ښځې سرداره او شګوفه وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه پولیسو پر موجودیت او د هغوی لخوا په تلاشۍ خوشحاله دي.
موږ د پولیسو ډېر راضي ډېر خوشحاله یو چې دوی کلن د وطن ته ځي د کورو ته ځي تلاشي کوي. دا نارینه ښځې چې تلاشي وکړي که د ښځې پولیسي تلاشي وکړي او موږ ډېر خوشحاله یو په دې ښځو پولیسو باندې چې دوی خدمت کوي موږ ته خدمت کوي وطن ته خدمت کوي.
یعنې نو ښځې پلیسان چې ډېر خوشحاله د ښځې او دارې په خوندي خوندي په دغه خوندي ښځې چې پولیسان چې په دغه کې تلاشي کوي به ښه ده.
ښځینه پولیسي او عادي د تلاشي د پوسټو څخه تیرېدونکي ښځې په ګډه د ښځینه پولیسو د زیاتوالي غوښتنه کوي. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د پولیسو په برخه کې ټول تشکیلات راکم سوي دي خو د ښځینه پولیسو تشکیل ولې نه پراخه کېږي. د هلمند د امنیت امیر څارمن عبدالرحیم نورزی وایي د کورنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی. نورزی هم د ښځینه پولیسو رول مهم یاد کړ.
پولیسو کې چې د 50 ښځې موږ جلب جذب کړي دي موږ سره دي دلته دغه دروازو د کور تلاشي و مثلا د ښار دروازې چې مثلا څلور دروازې دي په دې کې تلاشي کوي او زموږ سره په عملیاتو کې چې کوم کور مشکوک یا د هغوی موږ دغه ښځو پولیس موږ کار اخلو هلته کورونه ګرد تلاشي کوي او تندخ کوي. نو موږ جلب جذب پر دې باندې دغه دی چې نورې د اوناشیا پولیس موږ دلته جلب کړو نور بستونو کې ځای پر ځای کړو.
دلته چې د امنیتي ستونزو له امله د نارینه وو دپاره دنده په خاص ډول د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وظیفه خطرناکه ده. د ښځینه وو دپاره څو چند نور هم ستونزمنه ده چې د کور بهر کار وکړي او هم کورنۍ سنبال کړي. په هلمند کې ځینې ښځینه پولیسې د مجبوریت هم دې کار ته درېدلي دي. دوی د کور د مصارفو او نورو اړتیاو دپاره سرپرست نه لري خپله کار کوي او هم اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
په هلمند کې د ښځینه پولیسو تشکیل کم شوی ترڅنګ په فراه کې بیا په تېر یوه کال کې د ښځینه پولیسو شمیر زیات شوی. پخوا هلته د ښځینه پولیسو شمیر 15 ته رسېده اوس 13 تنو ته زیات شوی. د لویدیځ یو شمېر ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د دې پریکړې په اړه چې د حقاني شبکې درې مهم غړي له زندانه خوشي کوي مطالب لیکلي دي. داسې ښکاري چې په دې ډول ولسمشر غني غواړي د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې له 2016 کال راهیسې له طالبانو سره برمته دي خوشي شي او د افغانستان د سولې د بهیر لپاره اعتماد جوړولو ته زمینه برابره شي. واشنگتن پوست او رسپانه لیکی ده غدری تنه انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان ده حقانی و جون شبکه غری دی. رسپانه ورانده ده افغان ولسمشر پا وینا لیکی چه ده طالبان و یول زر نور زندانیان هم ده افغانستان پا بندی خانو کشته. بلی رسپانه گارگین بیالی کلی دی که چرت ده بندیانو ده تبادله بریالی تر سرشی ده با ده افغانستان ده حکمت و طالبانو ترمنز ده دیپلوماتیک پرمختگ لمری نخشوی. د سولې خبرې مخکې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د یو هوکړه لیک تر لاسلیک پورې رسیدلې وي، خو په کابل کې د طالبانو په ځان مرګ برید کې د یو امریکایي سرتیری په ګډون دولس تنه ووژل شول او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبرې ودرولې. ګارډین بریتانیایي ورځپاڼه بیا لیکي چې اوس د ولسمشر اشرف غني له نوې پرېکړې وروسته د سولې د خبرو بیا پیلېدو ته نوې هیله پیدا شوې ده. ورسپانه سرګندوي چې حقانی شبکه د طالبانو تر ډلې ډېره پخوا جوړه شوې ده او د دې شبکې د مشر جلال الدین حقانی په مشرۍ د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد د افغانانو په جګړه کې فعاله ونډه لرله چې بیا وروسته له طالبانو سره یو ځای شوه. دا شبکه د تروریستي ډلو په لیست کې شامله شوې ده. د جلال الدین حقانی زوی انس حقانی په 2014 کال کې په بحرین کې نیول شوی او افغانستان ته سپارل شوی و. دوه تنه نور چې له بندې د خوشي کېدو ژمنه شوې ده، یو یې حافظ رشید دی چې د افغانستان په جنوب ختیځ کې د حقانی شبکې قمندان و، بل یې مالی خان دی چې د دې شبکې یو مشهور قمندان دی. د لویدیز بلې ورځپاڼې میامی هرالډ هم د دې دریو کسانو د خوشي کېدو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان ولسمشر دا پریکړه په ډېر حساس وخت کې کړې ده. یو لور ته د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي او بل لور ته افغان ولسمشر په کور دننه د انتخاباتو په ګډون له یو شمېر جنجالونو سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي د ولسمشرۍ انتخاباتو نتیجه ورځ تر بلې شاته کیږي او لا هم څرګنده نه ده چې کله به اعلانېشي. بله امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز بیا د حقانی شبکې د دریو مشرانو د خوشي کېدو د پریکړې په ارتباط د طالبانو غبرګون ته اشاره کړې او لیکي د طالبانو د مشرتابه شورا ویلي دي که چېرته د اسیرانو دا تبادله بریالۍ ترسره شي په لنډ راتلونکي کې به له دواړو لوریو د بندیانو د تبادلې بهیر ادامه پیدا کړي. خو نیویارک ټایمز لیکي چې تر اوسه د افغانستان حکومت د نورو بندیانو د خوشي کېدو په اړه څه نه دی ویلي. د سعودي عربستان کابینه په خپل پرونی غونډه کې د اټوبي پروګرام په موضوع کې ایران په دوه کور کولو تورن کړ. بلخوا ایران پر اروپایي هیوادونو د دوه مخي تور پوري کړی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له خپل فرانسوي سیال سره د ایران په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د نړیوالو آژانسونو په حواله صالح محمد صالح راپور لري.
په سیمه کې د ایران سره سخت رقیب سعودي عربستان پرون ایران د هغه د اټومي پروګرام له کبله وغنده او دغه هیواد یې په دوکا ورکولو تورن کړ. تر دې مخکې تهران په خپلو کلیدي ساحو کې د اټومي فعالیتونو د بیا پیل د پریکړې اعلان کړی و. د سعودي عربستان د کابینې د دې غونډې مشري د سعودي پاچا شاه سلمان کوله. په غونډه کې هغه څه وغندل سول چې دوی د ایران دوامداره دوکه ورکول او پر وخت د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره د اړتیا وړ معلوماتو په شریکولو کې ځنډ وباله. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تیره دوشنبه په یو راپور کې ویلي وو د ایران په یوه نه اعلان شوې ساحه کې هم د یورانیمو ذرې لیدل سوي دي. راپور تاییدوي چې ایران د 2015 د کال له اټومي تړون څخه په سرغړونې د یورانیمو غني کول زیات کړي دي. وروسته له هغې چې د امریکا متحده ایالاتونه د تیر کال په می میاشت کې له دغه تړون څخه په یو اړخیزه ډول ووت او پر ایران یې بیرته بندیزونه ولګول، اروپایي قدرتونو هڅه وکړه چې دغه تړون وژغوري. له اټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو یو کال وروسته ایران هم په تړون کې له خپلو تعهداتو تر شا کېدل پیل کړل. هیله یې دا وه چې وکولی سي د تړون له هغو برخولو امتیاز واخلي چې لا هم په تړون کې پاتې دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون په تهران کې یوه کنفرانس ته وویل دوی یو کال انتظار وکړ. موږ یو کال صبر وکړ. په نړۍ کې هیڅوک نسی کولی پر موږ انتقاد وکړي چې ولې د اټومي تړون له تعهداتو تر شا کیږو، ولې مو نن فوردو اټومي تاسیسات فعال کړي. دا ځکه چې موږ یو کال صبر وکړ. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې تایید کړې چې ایران اوس هم د فوردو اټومي بټۍ کې د یورانیمو د بډاینې چارې پر مخ وړي، چې دا کار هم د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د اټومي تړون پر خلاف بلل سوی دی. بریتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې تیره دوشنبه ویلي وو د ایران دا پریکړه چې په فوردو کې اټومي فعالیتونه بیا پیل کړي د 2015 میلادي کال له اټومي تړون سره په ټکر کې دي. ایران په بدل کې پرون سېشنبه پر تهران د انتقاد له کبله پر اروپایي هیوادونو د دوه مخی تور ولګوه او وی ویل چې دغه هیوادونه نه دي توانیدلي پر ایران د امریکا د لګول سویو بندیزونو د کمولو لپاره خپلې ژمنې پر ځای کړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په خپل وروستي ټلیفوني مکالمه کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه بحث وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جود دیر پرون سه‌شنبه په ټویټر کې لیکلي چې دواړو مشرانو تیره دوشنبه د ایران لخوا د اټومي پروګرام د پرمختیا د تشدید په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دیر په خبره دواړو ولسمشرانو په عین حال کې د سوریې په مسله کې هم د همکاري د دوام لپاره پر خپل تعهد بیا ټینګار وکړ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندهار کې د پنبې حاصلات زیات شوي دي، کاروانګر ورته خوشاله دي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهار دا تفصیلي راپور لري.
د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا وایي ډګر ته نږدې کروندګر په مځکو کې د پنبې د حاصل په ټولولو بوخت دي. له کلونو وروسته یو ځل بیا کنداري کروندګرو د پنبې کښتونو ته مخه کړې. د کندهار د کرن ریاست د معلوماتو پر اساس په دغه ولایت کې سږ کال پر 800 جریبه مځکه پنبه کرل سوي چې کروندګرې د حاصل د زیاتوالي خبره کوي. دوی د پنبې سږنی حاصل زیات یادوي، خو وایي که دولت ورسره د کرنیزو آفتونو په مخنیوي او د مارکیټ په پیدا کولو کې مرسته وکړي د پنبې کښت ته به ګڼ نور کروندګر هم مخه کړي. دوه تنو کروندګرو اختر محمد او سردار محمد ازادي راډیو ته داسې وویل:
او د کندهار هوا ډېره ښه لګېږي، پر دې شیبان ډېر ښه حاصلات کوي. په کندهار کې سږ کال چې پرو سږ کال مانا یو فیصد و، سږ کال څلور فیصد دی دغه فصل او دغه کښت. سږ کال ډېرې انشاءالله بیا به هم چې ډېر شي. دغه لس کارخانې دي په دغه غره په لمن کې، تقریبا پر کال دغه زما زړه تلویزي چې دا لس سره کارخانې به دغه یو د کندهار پنبه بیا وچه.
د پنبې حاصلات خو برابر دي، خبره خو یې د اوبو و د کوډ ده. زموږ خلک چې دي کمزوري خلک دي، نه په اوبو وس رسېږي نه په کوډ وس رسېږي. که کوډ رانیسي چې ورسي په بازار کې څوک ورکوي، دی خپلې پیسې نه لري. دکاندار ته چې ودرېږي چې ماته یې 15 ګونی کوډ راکړه، هغه په دې قیمت ورکوي چې درېیمه ګټه پراچي. په دوی سې د دوی درېیمه ګټه خالي د کوډ پراچي. اوبه چې دي په تیلو چې راکاږي، د طلایې ورپی و کښتګر ته پاچېږي نه، و زمیندار ته پاچېږي نه.
د کندهار د کرن رئیس هم په دې ولایت کې د پنبې د سږ کال تولید هیله بخښونکی بولي او وایي چې د پنبې د کښ عمده ستونزه د اوبو کمښت دی چې د دهلې د بند د پروژې په عملي کېدو سره بحال سي. د کرن رئیس سید حافظ الله سیدی وایي دا مهال د کندهار ټوله پنبه په ولس تولیدي فابریکو کې تر پروسس وروسته پاکستان ته صادرېږي او له دغه هیواد سره په دې برخه کې مخکنۍ ستونزې هم هوارې سوي.
په تیرو څو کلونو کې همدې ته ډېره پاملرنه نه وشوي. خوشبختانه باید وایم چې دغه تیرو دوه درې کلونو نه دلته اوس بزګرانو دې ته ډېره توجه کړې ده. یعنی نورو نباتاتو په څنګ کې دی پخته زیاته کرلې ده. موږ تقریبا د 1500 نه واخله تر 800 جریبه پورې اوس دلته پخته لرو. خو ولې خوشخبری دا ده چې د ولس د جیننګ ماشینونه فابریکې چې د پختې د پروسس دي هغه دلته دي په کندهار کې دي. یعنی که د اروزګان پخته ده، که د زابل ده، یا د ټول زون د هلمند پخته ده، ټوله کندهار ته راځي په صنعتي پارک کې. خوشبختانه موږ دلته ټوله پروسس کیږي، پیک کیږي او پاکستان ته ځي.
په جنوبي حوزه کې چې د پنبې د حوزې په نوم شهرت لري، په وروستیو کلونو کې د وچکالۍ له امله د دغه کښت څخه زیات کروندګرو لاس اخیستی وو. خو د تیرو څو کلونو راهیسې یو ځل بیا په هلمند او کندهار کې د پنبې کښت او تولید زیات شوی.
د افغان بیسیم شرکت لاری ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سیمیسونه: سوله امانځۍ له کونړ لیکي طالبان په هیڅ قیمت سولې ته چمتو نه دي. حمیده نظري له زابل لیکي پاکستان دوه مخی دی، که بیا باور پرې وشي د تیر په څیر به یې زیان افغانانو ته ورسېږي. هدایت الله نیکزاد د هلمند له نوې ولسوالۍ څخه لیکلی دی: د ولسمشر اشرف غني له حکم سره سم له زندانه د حقاني شبکې د دریو مشرانو د خوشي کېدو ستاینه کوو او دی بیا لیکي چې دا به افغاني مذاکراتو ته لار هواره کړي. عبدالغفار بیا له لشکرګاه لیکي د امریکا او پاکستان د معاملې په ترڅ کې خونخواران له زندانه خوشې شول. خان محمد اسلامیار لنادالی ولسوالی لیکلی دی د طالبانو لوري پر روغتیایی کارکونکو بریدونه غندو. عبدالرحمن لیکلی دی د حقانی شبکې مشان هم خوشی شول اوس باید طالبان اور بند اعلان کړي. اته بجې او دېرش دقیقې دی. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې وړاندې په کونړ کې او په روزګان کې د مرستو په اړه راپورونه لرو، خو تر مخکې تر دې چې د راپورونو ته مخه کړو لنډ خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي فکر نه کوي چې وکړای شي د ټاکنو لومړۍ نتیجې به سبا لژمنې سره سمې اعلان کړي. د روزګان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د روغتیا وزارت د یوې پروژې دوه کارکوونکي پرون وژلې دي. په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شنډولو چارې پیل شوې. د جرمني چارواکي درې کسان چې دا کشي د اسلامي دولت افراطي ډلې ملاتړي به وي نیولي دي، یوې جرمنی دی او دوه ترکان. د بلاروس ولسمشر د خپل هیواد د بشري حقونو د سابقې دفاع وکړه او له اروپایي ټولنې سره د نږدې اړیکو غوښتنه وکړه. د امریکا د جمهوري ریاست د تیرو ټاکنو کاندید هیلری کلینټن د بریتانیا د حکومت پر روسي پریکړه انتقاد وکړ. د بریتانیا حکومت پریکړه کړې چې د دغه هیواد پر سیاستونو د روسي د نفوذ په اړه پارلماني راپور و اوس نه خپروي. دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص شپې پیغامونه خبرو، خو اوس په لومړی کونړ ته مخه کړو. د کونړ نارنګول سوالي کې په نږدې 300 یتیمانو د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وشوه. د غمرستي د سعودي د پاچا ملک سلمان د خیریه بنسټ لخوا شوې دي. لکونړ روح الله انوري راپور لري.
د سعودي د پاچا ملک سلمان خیریه بنسټ لخوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سید جمال الدین افغان دارالیتام له 395 یتیمانو او د دغه دارالیتام ښوونکو سره د خوراکي او نورو موادو مرسته وشوه. په ټولو موادو له 1,00,000 زیات امریکایي ډالر لګېدلي دي. په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عطا الله نوري په نارنګ کې د مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته وویل
دین افغانی در لتام شاگردانو ته چې 395 تعداد لري چې په دې کې 98 نجونې دي، دوی ته توزیع شولې چې په دې مرستو کې لباس شامل دی، بوټان دي او قرطاسیه ده. همدارنګ د یو کال د فاره د دې ماشومانو د فاره غذایی مواد دي چې شپږ اتیا ټنو ته رسیدي.
هغه وایي په کونړ کې څلور دارالیتامونه لري چې شاوخوا 1,000 یتیمان پکې په زده کړو بوخت دي او باید چې د سعودي حکومت دغو پاتې یتیمانو سره هم کومک وکړي.
غوښتنه مې دا ده چې زمونږ یتیمان ډیر زیات دي چې موږ سره په رسمي چوکاټ کې 1,000 نفر ماشومان چې هغه په دارالیتامونو کې په نارنګ دارالیتام کې دي، په څوکۍ دارالیتام کې دي، په مرکز کې دي او همدارنګ د مانونګي په ولسوالۍ کې دي. دا په درسونو باندې مصروف دي، دوی مرستو تل ډیر اړتیا لري. حتی په کونړ ولایت کې د نورستان ولایت یتیمان شاګردان هم شامل دي.
په ختیځو ولایتونو کې د ملک سلمان د بنسټ مشر مشتاق احمد حمیم وای دوی په کابل، ننګرهار او کونړ کې د 2,90,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړي او کوم یتیمان چې له مرستو پاتې دي کوښښ کوي چې هغوی دپاره هم مرستې پیدا کړي.
سعودي حکومت افغانانو سره همیشه مرسته کوي او دغه د نور نظمتونو سره انشاءالله مرکز ملک سلمان کومکونه کوي او مرسته ترسره کوي. انشاءالله چې د هغوی ضرورتونه وي هغه په نږدې وخت کې ورته پوره کوي. د خیر انشاءالله.
یتیمان د مرستو په ورکړه خوښتي او وایي
زما نوم دی جنید، زما پلار نوم مرسلین دی، زما پلار د دې وطن باندې خپل سر ورکړی. الحمدلله دا زموږ سره دا مرسته شوې ده. موږ پر دې خوشاله یو، دلته موږ ته خوراکي مواد راکړل شوي دي او دا چاره مرسته موږ کړې، موږ هغې نه مننه کوو.
زما نوم مدینه دی، پلار نوم یې میرویس دی، په دې مکتب کې شاګرد دی. موږ سره کومک وکړه، الله دې له اجر ورکړي.
دغو 395 یتیمانو ته په داسې حال کې خوراکي او غیر خوراکي مواد ورکول کېږي چې هر ورځ په هیواد کې د روانو جګړو لامل په لسګونو کسان وژل کېږي او ترې یتیمان، کونډي او بې سرپرسته کورنۍ پاتې کېږي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې د سعودي عربستان مرسته ویشل شوې ده. پروزګان کې بیا له یو شمېر جګړه ځپلو ښوونځیو سره قطر مرستې کړې دي. له ترین کوټه شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې نامنویو د پوهنې بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ کړي چې له امله یې لسګونه زره ماشومان له زده کړو بې برخې سوي دي. د دغه ولایت د پوهنې رئیس میرزا محمد سالارزی وایي که څه هم په دغه ولایت کې ګڼ شمېر ښوونځي د نامنویو او نورو دلایلو له مخې تړلې، خو یو شمېر فعاله ښوونځي هم یا ودانۍ نه لري او یا هم د درسي موادو له کمښت سره مخ دي. دی وایي ډېرې داسې ښوونځي شته چې زده کوونکي یې تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي. ښاغلی سالارزی دغه خبرې په داسې حال کې وکړې چې د قطر هیواد د سری میاشتې یوه پلاوي د اورزګان ولایت له یو شمېر جګړه ځپلو ښوونځیو سره مرستې وکړې.
او مننه ترې کوم چې د اورزګان معرف سره په داسې حال کې مرسته کوي چې دا مهال د زیاتو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دی. د اورزګان د معرف هغه اړمن ښوونځي د خپلو خدماتو تر پوښښ لاندې راوستل چې شاګردان یې بې سرپناه او د شنه اسمان لاندې زده کړې کوي.
د قطر هیواد له لوري په دغه مرستو کې چوکۍ، میزونه، خیمې او د قلمونو او کتابچو تر څنګ نور درسي توکي هم شامل و. د قطر د سری میاشتې مسؤول احمد عثماني چې ترینکوټ ته سفر کړی و د خپلو خبرو پر مهال یې وویل چې دغه مرستې 2 لک امریکایي ډالر ارزښت لري چې په اورزګان ولایت کې د لیرو پرتو سیمو له زیانمنو ښوونځیو سره کیږي. نوموړی زیاتوي چې دوی هڅه کوي څو په جګړه ځپلو ولایتونو کې ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړي.
وفي مشروع التعليم او في مجال التعليم نفذنا الى الان مشروعين، مشروع سابق في ولايات كما ذكر الاستاذ عبد الجبار في ولايات بكتيا وبكتيا.
زموږ د تعلیم په برخه کې دا دوهمه پروژه ده چې لومړی پروژه مو په پکتیا، پکتیکا او لوګر کې د 3000 شاګردانو لپاره وړاندې کړه، او دوهمه پروژه چې نن یې پای دی په اورزګان او غور کې د 300 زده کوونکو لپاره چې هلکان او انجینې دي وړاندې کیږي.
دا مشروع یستهدف 9 مدارس لحو اكثر من 1800 طالب وطالبه.
په افغانستان کې د سری میاشتې د خیریه ټولنې مسؤول عبدالجبار بهیر چې دغه ولایت ته سفر کړی و د خپلو خبرو پر مهال د قطر هیواد دغه مرستو څخه د مننې تر څنګ زیاته کړه چې د قطر هیواد له تیرو 2 کلونو راهیسې دا ډول مرستې کړې دي. دا یو شمېر هغه ښوونځي سرښوونکو چې مرستې ورسره وسوې وایي د دغه ولایت ګڼو ښوونځیو د جګړو پر مهال درانه زیانونه لیدلي دي. دی له دولت غواړي چې دغه ښوونځي دی په پاخه او اساسي توګه ورغوي.
زما سپندانیا چوری ولسوالۍ اوسېدونکی د تورې چینه د سرمالیم په هیڅ شاګردان در یخنۍ لاندې او در لمر لاندې ژوند کوي. ډېر څه ډېر ضرورت لري. اولنه خو چې موږ ته باید تعمیر جوړ شي په دې باندې زموږ مشکلات نه راپکېږي.
پای محمد دی د کولیسا دی چې د ښوونځي سرمالیم دی ورانی هغه هواد ورانی دا اوس موږ دا ورته نه چې په اړه جامعه کومار معرفت کار نه لري، معرفت تکویه کوي، معرفت خرابوي.
اورزګان د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه دي چې ناامنیو پکښې کې د نورو پرمختیایي برخو تر څنګ د پوهنې سیستم هم زیانمن کړی دی. ازادي راډیو اورزګان.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وسم دا سړی او اوریدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر سلامونه نیکه هلی ومنې په دې هله چې جوړ روغ اوسې. د نن ورځې خبرونه پیلوم. په دې خبرونه کې موږ ستاسو د نورو پیغامونو تر څنګ د خپلو یو شمېر هغو هیوادوالو څخه چې د نیمروز ولایت په اړه یې زموږ څخه غوښتلي چې د دې ولایت له مسؤلینو سره خبرې وکړو او د نیمروزیانو ستونزې او شکایتونه ورسره شریک کړو. البته دغه پیغامونه موږ ته د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي د دستګاه له لارې او یا د اسمسونو له لارې رارسېدلي دي. خو په هر صورت غواړم چې د نیمروز د والي سید ولی سلطان سره مرکه در ورم چې زما همکار نسیم شفق سره کړی ده. البته باید ویم چې په دې مرکه کې د نیمروز ولایت پر بیلا بیل اړخونو خبرې سوي دي، لکه امنیت، کار، اقتصاد او پوهنه او داسې نور ستونزې چې تاسو هم را سره شریک کړی او غواړی چې د دې ولایت له مسؤلینو څخه وپوښتو. نو نور مو وخت نه نیسم، دا مرکه هم په ګډه ورخو. مخکې تر دې چې مرکه واورو، غواړم ځینې نور پیغامونه هم واورو چې تاسو د بیلابیلو سیمو څخه راستولی دي او پر بیلابیلو مسایلو مو خپلې ستونزې را سره شریکې کړې دي. اول به پیغامونه واورو، بیا به ورسو د نیمروز د والی سره مرکې ته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
جی همت هم به هلمند ولایت مرکز د لشکرګاه څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پیښدم. د جنرال عبدالرازق تر شهادت وروسته په کندهار کې د کندهار پولیس یعنی داخل په ښار کې پر لوی شهرا باندې چې کوم خلک به دغه لار باندې تیریږي، یا د لشکرګاه د خوا یا د ګریش د خوا راځي، د سکلو څخه شروع بیا عیدن تر بولدک تر اډې پورې یا د اخوا چې راځي دغه لار باندې پولیس ولاړ دي. په یو نامه بل نامه خلک زوري، ټلیفونونه ګوري، په واټساپ کې دا شی پیدا کړي، پر دا تذکرو د سټیکر په وخت کې ولګل دي، پر تذکرې سټیکر نه دي کېدلي. هغه ورځ موږ یو قریب د پاکستان سره تین هلته مهاجر دي، سره 20 تذکره هم د دوه تذکره مستخه وه، نو هغه کارت یې ورسره پیدا کړی وه. مهاجر کارت دا یې وتلی چې دا څنګه کارت یې؟ ته خو نه پاکستانی؟ هغه زه پاکستانی نه یم، زه مهاجر یم. دا د مهاجر کارت یې ورته پاکستان حکومت را کړی دي، نو دلته په دا لارې باندې پاکستان حکومت دا طلبوي چې د دې خوا څخه موږ اوړو یا د هغه خوا څخه راځو. پر دې باندې بس هغه کارت یې ورسره نیولی وه، واکسینه یې اخیستی وه. نو دغه غوښتنه مې د جنرال صاحب عادل خان ته کړه چې په دغه برابر باندې د خپل پولیس په توسیه وکړي، دغه پلټنه وکړي چې دغه څنګه حالات روان دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بخیر حضرت روز کرکم ان کا سلام علیکم علیکم السلام. روز میں دعا دعا کر کے دے مائی دین پر سید کی تچو مسترا او شوبہ در کرے دعا دعا کر کے مزور پہ ہم نے دلی دلی راج پر سر نو دے رس کے خوری.
وعلیکم السلام علیکم شاہین احمد دے خبر کو مجھے آزادی را تو تول کا کون کو سلام نہ بعد لو سلام دی پکتیا ولایت دی پرمت رسوالے نہ خبر کو ما او د مختلفه کې تا مخابراتي شرکت ام ټي ان اریبا پای کار نه کوي. له مسولینو څخه موږ دا وختونه لرو چې دا پایا یو طالبانو خراب کړی دا او کړی دا او کار څه موږ دې رسوند سره مخامخ وو. دا زمونږ پایا دې را جوړ کړي چې زمونږ دا د ټلیفوني اړیکې آسانتیا کرا شي. او نور وختونه سم و سلام.
السلام علیکم. السلام علیکم د افغانستان بانک د خوشکنه ده د نړیوال بانک څخه مله خوشکنه ده افغاني د ضمانت تکمیه ضمانت ده مل افغاني دی رسول د افغاني یو بات برابر کی و سلام.
ستړی مې چې وروره په خیر ده یاره ده شیدای د ریګریشن خبره کوم خپل دی چې دی ما زه د باج ادستر بالا مرغاو د کومیراک د کیلې مینه علاده ده او د فلر مینه اصل ده. موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو، موږ د ډیرو سرچار سره مخ یو. هر څه موږ سره د لښ په مخ کې کوم کو نه ونی شي. موږ د مارګ سره مخ یو، موږ د سرچار سره مخ یو. موږ یو ورځ چې کوي یو ورځ موږ سره به کوي، موږ نو کوم کو نه لاس ور نه کی چې دا باندې باندې موږ د ډیرو سرچار سره مخ یو. مرزا کا پیغام دې مرزا خبره ده ور موږ ته ور مکان دې مرزا غوړي شي موږ په انتظار او په دغه موږ موږ خو موږ سره دې کې پالي سي وي موږ سره دې سرتیا ده موږ دې ور موږ ته تني سره مخرو زه خپل شورا لرم زه خپل د دروازه په شپه سو کولم کته له شپه موږ ته کوم کو نه ونه شي موږ د مرګ سره مخ دې سره مخ وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سلامونه وایم د ازادي او محترم او کارکونکو ته. موږ ډیر خوشاله یو چې زموږ پیغامونه او نشروي او زموږ د ټولو هیوادوالو ارمانونه راپورته کوي. موږ زده رحمت الله میرم له زابل ولایت څخه خبره کوم. فلم دا ده چې زما د غږ د لوپولو چارواکو پرې ورسیږي. دوالو مشرانو څخه مهمه ده ټولو هیوادوالو دا ده باید دې د خپل قدرت او د دې لانجې د حل کولو په خاطر چې دې اسرائیل شي تاسو وګورئ ګوره په پاکستان کې همڅومره ورځ د سي احتجاج روان ده، خو بیا هم دې څه مشکل په پاکستان کې نه جوړوي سره. موږ دا سوال کوو ټول هیوادوالو دوی ته، خدای او رسول په خاطر باندې باید تاسو سره یو شي او زموږ ارمانونه مله خاورو سره راخبرې کوي. موږ ورسته نه څه امید پیدا شوی ده چې موږ اردو لرو، موږ پوځ لرو او موږ په افغانستان کې په انتخاباتو سره یو ولسمشران لرو. دې له مدا ده زموږ د ټولو هیوادوالو چې باید زموږ ارمانونه له خاورو سره مخ. تاسو ولې له تېرو وختو څخه د تېرو وختو په پرتله باندې باید افغانستان بېرته له کاوه سره نه شي مخامخ. وسلام.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
خوشالي مجاغه وخت ساسوالي سوډیر چې موږ امنیت مکان
افغانانو تل میرمنه ته په درنښت سره په تلې
خزینه باندې په مناسبه ځای کې وساتل شي.
لخوا اندهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروگرام لپاره زموږ سره شریک کړي. موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مرستولي او موږ به په راتلونکو خبرونو کې تاسو ته ستونزې هم د اړوندو مسولینو سره شریک کو. خو اوس ورزو د نیمروز له ولی سید ولی سلطان سره مرکه په ګډه ورو چې د مرکز ما همکار نسیم شفق کړی ده.
نیمروز امنیت د ډاډ وړ ده، دا شهر د کاروبار خار ده. په لرو پرتو ولسوالۍ کې لکه د خاشرود دلارام کې کله ناکله دلارې په وګدو کې راوځي ځنه ګروپونه، خو ظاهرا ځان طالبان بولي، ولی مونږ هغه د غلو په نوم پیژنو. موټر ته وړاندې کیږي او ځنه خازي کوي، هغه چې مونږ ورورسیږو بیا تختې دی غساینه. یا کله ناکله د سپیخې شي د زمونږ د شپږ سره شپږ مسیر ورته وایي، د زرنج دلارام سړک ده. په دا کې کله کله په پوستو باندې برید وکي، بیا چې زمونږ وایي ورورسیږي هغه ځای خوشي کوي. اما په مجموع کې د نیمروز ولایت امنیت د ډاډ وړ ده، خو ځنه جنایي پیښې کله ناکله کیږي سره مونږ همیشه په مبارزه کې.
بله سلطان صاحب، نیمروز اوس له هغه ولایتونو څخه پیژندل کیږي چې هلته راکړه ورکړه ډیره شوې ده. تجارتي تقریبا تجارتي بندر بڼه نیولې، ځکه چې چابهار ته راکړه ورکړه د نیمروز د ولایت لارې کیږي. اول درته وایم چې له چابهار سره راکړه ورکړه په کومه سطح ده د نیمروز یا د زرنج لارې؟
تاسو به بهتر معلومه چې پروسه کال اولین کاروان دی موټرو د جمهور رئیس لخوا د پټې په پریکول سره حرکت وکړلو، چې پاکی د ایران سفیر مو د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان سفیر او ځن خارجي میلمانم راغلی وو. دا مسیر پیل شو. خپل ایرانیان هم دې ته ډېر لیواله دي، ځکه ایرانیان هم فقط دغه یو مسیر لري چې زموږ سره راکړه ورکړه کوي او دغه د تعزیراتو هم معاف دي په دغه قسمت کې. زه خپل لاړم چا بهر تال ډېر ښه تاسیسات جوړ شوي دي. ګمرکي او ایران ډېر مصرف کړی ده، زموږ افغانانو هلته سرمایه ګذاري کړې دي، فابریکې جوړې کړې دي، انګرونه جوړ کړي دي، شرکتونه ځمکې اخیستې دي. همدا قسم د هندوستان مونږ اوس دغه لار پرانستې ده. د هغه ځاینه ځنه قطارونه راځي د هندوستان د کښتۍ په واسطه چې جنوب مرکزي آسیا ته ځي، دغه زموږ د لارې تګ راتګ کوي، زموږ تجارت دغه ځاینه مال رسوي. تر هرې برې لارې دغه ام لنډه ده، امې د هزینې مصارف ډېر کم راځي.
تجارتي راکړه ورکړه کوم حد کې ده؟ څومره ده؟
ډېره لوړه ده، ډېره لوړه ده. هغه حدود هغه نشم درته بیانول، ځکه ما سره اوس دلته ارقام نشته. یعنی مونږ په منظم ډول تقریبا د ورځې په حد اقل 250 بار موټر په دغه مسیر باندې تګ راتک کوي.
ډیر به واردات له صادراتونه
نه صادرات موږ لرو، صادرات ایران ته نه لرو، صادرات عربي مالکو ته لرو، د چابهار د لارې نه ډیر صادرات هم لرو. ولی په عین زمان کې موږ ترانزیټي مالونه هم د بندر عباس د لارې او د چابهار د لارې په دغه لار راځي.
صادراتو کوم تر ډیر څه دي چې د بندر لارې؟
خو دغه لارې موږ معمولا تیګې لګو، تیګې لري زی د ځان پوستکی زی د ځنه تازه میوځي. مثلا ان دوانه موږ سکل ډیر دي چابهار دلارې ولې غلې عربي مالکو ته نو د سی په خاصه غوښنه شمه د ولې نو ساقلم دي.
خغل سلطان، اوایت د زرنج د ګمرک نه په میشتنۍ ډول یا د کال په اندازه باندې څه اندازه باندې ده؟
تیر کال موږ یو لس نیم میلیارډ افغانۍ د دولت خزانه ته اوایت ورکړیو، سکل دا موږ ته لوړ کړی دي. پروسه سکلم 14 میلیارډ او موږ 12 میلیارډ او موږ ټول عملی نکړای شو، او سکل موږ ټارګټ تقریبا 15 میلیارد افغانۍ ده. په 15 میلیارد کې اوس موږ د شپږو میاشتو مقایسه مو چې وکړله د تیر کال نه 130 میلیونه غلرو افزایش لرو. خواله پکې راغله دا دی یو. او بل طرف الته موږ یو سیستم لرو، مرکزی سیستم د سکوډا په نوم د وزارت مالی مستقیما عواید د سیستم د لارې داخلي بانک ته او زی مرکزی حکومت ته.
یو بل مشکل هغه دا چې ځینې سوداګر هغه یادوي هغه دا چې ایران د امریکا له خوا تر تحریم لاندې دی او د پیسو ارزښت چې تومان دی هغه ډیر ټیټ شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې په زرنج کې هم ځینې تجار او ځینې خلک راکړه ورکړه په تومان باندې کوي، هغه ته څومره زیان رسیدلی؟
ډیر زیان رسیدلی. دا زنو سرحدي ولایتونو کې متاسفانه دا ستونزه شته. زنو وایي چې موږ کلکه په ضد مبارزه وکړه او دوه ورځې وشي درېم ورځ بیرته چلن ته ولوي. دا زیات په دا پورې مړه لري چې موږ په سرحدي ولایتو کې زیاده وابستګي په همسایه هیوادونو پورې ده. د په اقتصادي لحاظ مثلا دوی ته چې ورځي دوی پیسې به وړاندې کوي، که په پاکستان کې سودا اخلي په پاکستاني کلدارو به اخلي، او دلته د پیسو نه او صنعت د خلک جرات نشي کولای چې پیسې دستي بدل کړي په افغانۍ باندې دریږي. ولی په دې کې زنو خساره وکړله، ځکه په نیمروز کې ډېرو خلکو ځان سره تومان لرلو، تومان چې به ارزښ شول پیسې دوی ته ورپاتې شولې.
نو دا خساره په کوم حد کې ده؟
یاره خساره ډېره ده، شخصي خلکو ته خساره بيخي زیاته ده. اوس هم سره د جمهوریتوش دا پیسې ثبات نه لري، په دا باندې کاروبار مکوي، اما کوي متاسفانه، ځکه بیا چې ایران ته زیدستي ورزي بانک ته بیا ته منخل بیا زی.
د چابهار بندر له فعالیدو سره اوس تاسو په زرنج کې په خاص ډول څه تغیرات ویني؟
دغه تغیرات چې په نیمروز ولایت کې لیدل کیږي، مونږ دې ته اړ کړلو چې د سره کتن وکړو په نیمروز په زرنج خار باندې. سره کتنې دا چې جلالت مآب جمهور رئیس وویل چې مونږ بدلته دی وچه لوی بندر جوړ، ډیر مدرن، هغه بنادر چې په بارونو کې جوړیږي، د بارونو په سندو کې، یعنی په ټولو امکاناتو چې مجهز بندر جوړو. دا بندر تقریبا شاوخوا 5000 نفر ته د کار زمينه مساعده وي، او دلته د سرمایه جذب اسانيږي. کنه اوس موږ ته تجارت مراجعه کړي ده سرمایه گذاري لپاره، فابریکې جوړوي، د میوه د بسته بندۍ لپاره، د پاکارو لپاره، د نورو لپاره، یعنی کوشش کوي چې هغه اقلام چې دی هغه خواتولېږي دا ټول آماده کړي په زرنج کې. بل فرصت دا شو چې موږ په دا باندې فکر وکړو چې خپل هوایي میدان سنبال کړو په ټولو تجهیزاتو چې دغه نه د هوایي پله پای ساته استفاده وکړو. بل دا ده چې زرنج خر تقریبا مونږ اوس 8000 جربز مکه، ما جناب رئیس ته وویل چې مونږ 8000 جربز مکه یوازې د پارک صنعتي لپاره آماده کړی ده. یعنی دغه چابهار تاثیر د ترانزیټي مسیر کې واقع کیدل چې مونږ اړ کړلو چې سره زلو مسایل ته مراجعه وکړو.
د دې کارګرانو تعدد اوس په زرنج کې څنګه دی؟ په مجموع کې په نیمروز کې په خاص ډول په زرنج کې
فوق العاده ازدحام زیات ده، او ټول کاروباري خلک د نور ولایتونو راغلي، زنه د نام نه ادلار راغلي دي، او زنه راغلي چې واقعا هلته کاروبار وکړي. ما کوشش کول چې خپل وطندار په پیدا کوم کې پیدا مې کړلو چې د غلری خوست دم راغلي او دلته کار کولو. خلک ډیر دي، تعداد زیات ده، اوس د شار نفوس ز فکر کوم د دروس لور لکه نه وختوي.
او اوس نو تاسو خدمات او ته څنګه دی؟ لازم خدمات چې په تجارتی برخه کې، په اقتصادي برخه کې، تاجرانو ته، کارګرو ته، او په مجموع کې عام خلکو ته دغه حکومتي خدمات څومره ښه رسیږي؟
زه چې لاړم نیمروز ولایت ته، هلته د څښاک د اوبو ډېره جدي ستونزه موجوده وه. هغه شبکه چې دوی جوړه کړې وه، هغه شبکه په ټپه ولاړه وه، ځینو فسادونو، ځینو تخنیکي ناغړې له امله. زه چې تلم رئیس صاحب ما ته اشاره وکړله چې دغه مسلې ته فکر وي. اوس موږ خار ته اوبه رسوو منظم د نلکیو د لارې کورو ته، دا یو وخت د شار پاکوالی موږ همیشه په نظر کې ده. سی خدمات ستونزې لرو چې د رئیس جمهور سره په وغه کې دلم
ستونزې په کوم حد کې دي؟
ستونزې په طبي لحاظ دغه دي چې کلینیکونه مجهز نه دي، خزینه ډاکټرې مخصوصا د نسایي ولادي برخه کې موږ نه لرو. عاجل پیښې چې وشي، د ټکر د موټر شي، اورتوپیدي جنجال نه وي، یا مثلا قلبي حمله وي، مزر ته مجبوریږم چې دوی ته ورقې ولیکم او راسنې په استراري ډول ایران ته ولیکم.
ولې تاسو وزارت ساتامي سره دا مشکل نه دی حل کړی؟
خوب ساتامي سره زه وغږیدم، ساتامي امکانات ډیر محدود دي. التم دغه خدمات د سی خدمات غوړاندې کوي، ام ار سی ای په نوم یو اداره ده، هغه وړاندې کوي چې خلک د خدماتونه خوشاله نه دي. او پرونه ما رئیس ته وایي چې په دې کې سره کتنه وشي، پرېږدئ د خدمات خپل وزارت ساتامي وړاندې کوي، ولی دقیق او سنجیده شوی خدمات وړاندې کوي.
فساد په مجموع کې یو بده پدیده ده په افغانستان کې عوام دي. په نیمروز کې د فساد موضوع څنګه ده؟ او د زورواکو د مداخله خبره،
زورواکي خو نه پرېږدم، دغه مطمئن اوسه هغه تاثیرات چې دوی تر پرونه پورې د خلکو په روان او په نبض باندې لرل، ان شاء الله دینه ورسته نشي لرله. زه ورسره خپل محاسبه لرم، دوی ته باید وایي او باید په دا باندې پوه شي چې حکومت کدی یو طرفه د خلکو ته د خدمت افتخار لري، د دې په څنګ کې د قانون د تنفیذ او د قهریه قوام ده کنه، بنان د دې ته مجال نشته او فساد شته د کڅوګ دین انکار وکړي چې فساد نشته دا درسته خبره نه ده اما موږ ورسره مبارزه کړې ده ما یو دیوی ادارې رئیس مې بلفیل په فساد ونیولو پر رشوت باندې وسم په باندې خانه کې پروت ده په ټولو هغه کې برخو کې کار پکو د غلا د فساد د مخدره مواد او د انسان د قاچاق په ټولو مواردو کې زه بندیان لرم او د محکمې په دایره شوې دي فیصله شوې ده
د په هنه برخه ته څومره توجه سوي څومره زده کوونکي لري او خوانزیم ټول پرانستي دي
ما مخکې ارزو کړل چې موږ فقط شپک خوانزي تړلې دي او خوانزي
ولی
زه وایم څلور خوانځي د دې جملې نه فقط د خطر ترل دي چې په غوږ د وچکالو د عمل هغه کلی خالی شوې دي مکتب نشته او درې خوانځي کې په ناامنه ساحه کې واقع شوې دي په هغه ساحه کې چې د طالبان نفوذ زیات
هغه کومه ساحه
یو په چخانسور کې او دوه په هغه کې دی په چاربرجک ولسوالۍ کې هغه ساحه چې دا هغه ساحه کې مونږ غن لرو عسکري قواو نه لرو
ورسته په خدمت دا کوم چې زراین تر اوسه پورې داسې ولایت پیژندل شوی چې پیشرفت نه دی کړی او شاد ورسته پاتې د چابهار لرونق سره به نیمرو صبح رونق
ډیره خدا رښتیا هم دغه خار ته دغه ولایت هغه پاملرنه چې لازم او متاسفانه نه ده شوی ورسته پاتې وو ډیر دغه اقدامات چې روان دي زه تاسو ته ډاډ درکوم د نیمروز خلکو ته ډاډ ورکوم چې دغه ولایت به نه تنها په ځان باندې بسیا شي بلکې ډیر عظیم سهم به د افغانستان په د ملي عاید او په تکمیلولو کې ایفا کی
تیر مننه ولی صاحب کوم مدان
سلام علیکم
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د نیمروز د والی مرکمو واوریدله په دې سره زموږ خبرونه دلته پای ته رسیږي. مخکې تر دې چې خدای پامانی وکم د خپل همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړېدو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تر بلې خبرونې تاسې پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
غم زهیر انسان خجل تر هر اسیا نشوم دشت دشت می چکار